یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لارې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قتې برید پای ته رسیدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې وتنه وژلي او ترابیا ډیر ټپیان کړي او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسیدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو پلیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیک کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سیشن به د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا صدراعظم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې با یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوې و. په پېښور کې سیمه ایز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اوس زده کوونکي وژل شوي او ترابیا ډیر ټپیان شوي دي. د پولیسو یوه افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډیر زده کوونکي په زده کړو بوختو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پرې لګیدلی د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک دوران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپل خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداري ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرنو له مخې له 340 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي او له 1 لسو لکو زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړي ټوب لپاره د امریکانې بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا د مشانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اته څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په دوه پنځوس موافقو رایو اته څلوېښت کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندي د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېمه نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی.
په خوست ښار کې د ځنګړې پولیسو پر قطې برید پای ته رسیدلې. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم. خوست ښار کې د ځنګړې
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې دیرش فیصده کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینو نخښ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځم. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یو شپې موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درګ دا خاص حکومت طالب دي پرواوي عسكر دي پربولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم خراغلاست وایم. ورزو لومړی خوسته نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی. چارواکي وایي برید پای ته رسیدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوسته په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني الوخیل صاحب.
ستنیزه سر تاسو ته اندارنګ دی ازادۍ راډیو ټول درنه او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټاکنو شمیر ودیش او د وژل شو شمیر درې تنه شو چې نن د سې شنبې ورځ سهار نږدې شپږ بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی و او د ورځې په یوولسو بجو پای ته ورسېد. په ټاپیانو کې دولس تنه ولسي وزیري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینې امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له څلورو ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سخی سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون تر درې د ټاپیانو او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. د ول د ټاپیانو له جملې څخه لس تنه ولسي وزیري دي. د ډاکټر سخی سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر دود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټاپیانو کې د دوه تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټاپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېري شاهد الله چې اصلا دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا موویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په دغه وخت کې په دوی باندې برید وشو. او د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګلمحمدین محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټاپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې څلور ټپيان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دالیک ډول شوی دی.
بله، مننه کوم نجیب الله خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننې موټر بمبري دا او ترغه ورسته د نخټو په اړه جزئیات راکول. نخټه البته اوس پای ته رسیدلې دي. د کورونې چارو وزارت ویلې دي چې بریدګر د افغان پوجانو لخوا وژل شوی دی. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعي مخته موټر بمبري شوی او ترغه ورسته نخټه شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست. ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوې دي او په کې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2000 کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30 په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکم کړي. خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکم سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 درس ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنی په نهو میاشتو کې 30% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30 نیټې پورې 2011 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. دوینما په راپور کې دغه تلفات او 85% د حکومت مخالفان سره هم همدارنګه 28% په افغان حکومت مسولیت ورچول سوي. په راپور کې دونه سوي چې کڅه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ نهه میاشتو کې د سب شوی ملکی تلفات په کچه کې په لومړۍ ځل کموالی راغلی. خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی دی چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خو ورکی یادونه سوي ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاری حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپټمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي. خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغان له کابل مکسره د یوناما د ننني خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلی. خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي. نن په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لورې له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمې شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوي وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدیږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته، د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنی پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولیم. په نو لګول شو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخه په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخه بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو لمخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ چپچپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلی چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي، ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي د لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقص کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د حقونو د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. دلته په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغه اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلق دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس لري، یا داسې تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط تیر کړي وي، ځکه دوی د هغو حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلکو باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلای شي. نو یو د دلیل نه دا ورو چې زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی دې ته امر چې تعلیم کړی وي، په خارج کې تعلیم کړی وي، په انګلیس باندې وغږېدای شي، او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو درې څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما ورته ونه چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته ووایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغې ځای پورې به محدود وي، که نه افغانستان لپاره هم څه کولای شئ؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطح باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاست، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه ارزوئ په دا اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل یې دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوقو څخه حفاظت وکړي دغه تمامینه لري دغه کار وکړي. او بل دا ده چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري، د هغو چې شکاله د هغې څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقونو د سرغړونې موارد پکې ډېر زیات دي.
مومن صاحب، که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې په راستا کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هم اوچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان سوله کار وکړو، سوله راشي، او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي دغو څخه خلاص شو، چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
لیو استرالیایی میشتی افغان سره مخبری او اوریدلی د تازه د بشری حقوقو د څارې ادارې غړی توپ ته کاندیدا غړی توپ تر لاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتن د بشری حقوقو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتین یې په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او د غلس کون نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځې ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپې په سیواله ده، یعنی دغه دی نن سهار پر ولس په جبه باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بار پر 2 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوان ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زبر میوان را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واش.
په یوه وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کې دوه سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو به هم لوړې سي.
د اوښنی موټر کرایه په خوا په 800 کاله یو 1000 کاله یو 2500 کاله ځنی اخی د زغه ورو ډبه په 1500 کاله لري، درته په 2000 کاله لري په خوا یې پروا ډبه باندې 500 کاله یو اوس پروا ډبه باندې 1000 کاله لري 2500 کاله لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولي وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالي بل هغه ستونزه ده چې لامل لار نام نوي.
مونږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگيږو چې پردوی غولول ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماين چې دوی خیا ساحه تخریب یې هغه جوړو دا وخت نيسي، ځکه له یوې خوانه مونږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځوري. د دې لارې د پورا امنیت په خاطر باندې مونږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مویلې دي. متاسفانه د مونږ د دې لارې تشکیل د شارا د کندک کم ده، هغه باید اضافه شي. که مونږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په ماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د قندار ته لار به 100% تامین دی امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوی او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي چې له امله موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبر کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي. بادام کلی کې یو د سره کې بیا امنیت کړي تر میدان خارا پورې مینونه خهای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نو خريزر تزر لري د لارې پاکه کی والسلام به احترام.
پراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کندو کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لارې د مستری ورته په لارې د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ ځان دې روډ پورې چارواکو ورسېږي. وسلام.
زه ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی.
زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوسه پورې هر کال یو بورې غونډه تقریبا 5000 یا 6000 افغانۍ باندې خرڅولو چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې هروسه کال تقریبا 6000 لګه داخل شو اوس چې دی یو بوجې نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور نه دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د وسلوالو برید د لشتر لژد څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسیدلی. د پکتیا چارواکي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه د وایي چې په چټکۍ روانه ده او چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 24 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سیشن به د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبري وکړي. په پېښور کې سیمه ایز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لشتر لژه اوس زده کوونکي وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان دي. په ټپیانو کې افغانان هم شته. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامداره کېدو خبرداری ورکړ.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم امید زهیر مل د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مخته بیایي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا ده چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړل. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي. د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خنډونه جوت شوي خو د حل لپاره یې توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست. هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هر ورځ خلک قرباني ورکړي د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري. څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي. پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر صلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
سلامونه تاسو ته او اغا صاحب ته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر وادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي و دغه د سول روان بهیر ته ډېر لمند و چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاته او په خپلو پرو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنگونه سوي دي، جنگ ډېر اسانه وي خو سول بیا څه سخت وي، څه پیچومې به لري. اما د سره د ټولو مشکلاتو بیا هم موږ یې لمند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خواسته د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي، نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به رسیږي.
فضلی صاحب، یو خبره د دوه میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو، ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کینی پر توافق او د مذاکراتو د اصول د پایل د تګلار لپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کې، خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات دی د پایل د اجنډا که څه هم نه ده، خو د اصول لپاره اوږده ووسی. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلون کې ده چې لاغه نورسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چیرته مثلا په وسنی مذاکرات کې چې کم دوی میاشي یا څلوي شو دي وخت ونیوي، نو در اوسه په دې باندې کم تفاهم نه دی شوی یا په کوم مسایل باندې هغه نه هی پریکړه نه دی چې بیا دوم راوند یا دوم د لپاره د مذاکرات لپاره دوم هیواد انتخاب کی یا پام دی ځای کې دوم راوند لپاره ځي، ځکه در اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې وسنی شرایطو کې د ټولو هم وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلای شي اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډیږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې دی وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډیره مننه فضلی صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. آغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي، هغه چې ډیر ویل کیږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډیږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله کرا مطرح کیږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه ستونزې لا ډیرولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب او استاذ یاري دم کوي.
علیکم
السلام. زه ته پر کوم چې دلته یو شی په وګورو ظاهرا چې خلک په وګوري اداره دي دغه چې دي سطحي دي اختلاف او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رقم دون ویلای شم چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وي هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي. نو په دغه نسبت باندې د اول وارې مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکل وي، نو کله چې تر مشکل تیز شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به بیا یو اندازه تیز شو او فایده به ځینې وخت چې خو ځینې وایي چې د دوی خبره عمیقه په دې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دوی اختلاف وي هغه دواړه طرف د اختلاف ظاهره چې څو ګورو خلک وایي وایي دا دوی خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي، هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د تاوان هم خلاص شي او په مابین کې یو لشي عادلانه فیصله وکړي چې یو طرف هم پر پښوی او بل طرف هم پر پښوی.
اوس خو هغه سبب بخنه غواړم دواړه لوري د اجازه راکړي د غلطي او پښتنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان پیزا او افسر د غوي په اصطلاح خاور لزان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلان وایي چې موږ د ټولو افغانانو په اساس ولې راغلي یو د خبرو لپاره، نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته؟
نو په من کې افغانان نشته، خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې ارزې دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد باور ک لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمن اعتماد یې اندل په دوه شانسته چې هغه سبب د دې ځنګ کې زیدې دي یو هغه دي چې اعتماد باور د دوه طرفو ترمن نشته په ځای د دې چې اعتماد سازی راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشولې چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بیا اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته ووایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د لمر په دوو ګوتو نه پټ کېږي په اوس واقعت ووایي حکومت په ډېرو لورو رایو باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم کدوني که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دی نمایندګي وکړي د ملت او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو سوي میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي یو خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات کې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې نو زما فکر باندې دا شانس ضرورسته خو دا تر اوسه پورې متاسفه نه شي دا تر اوسه پورې وجود نه لري
یعنی ک مخکې له دغه نه چې ملت دې منځګړتوب ته ورودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درې دوه اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولای شي او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره ک دریم ګډم بیا ورته راځي لاړې زمينه برابرولای شي بیا نو ولې د حکومت لور یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر دولت پلاوي چې دا ټینګار پر اوربان کې او طالبي ورسره نه مني دلیل شي کې دی شي
د طالب دلیل دی چې دی طالب وايي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پرې وتلي نه دي د دې دلیل هم دا وايي
خو نو جګړه خو اوس عملاً اغا صاحب په جګړه خو اوس د امریکا سره نشته
اسا جواب هغه څه شوا وی دا چې بل ورځ اشرف غنی وویل چې د خارجان چې دې زمر ملګری دي موږ ته کومک راکړي په لمن کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واوریدل نو خدا دا خبر تیر نه او علاوه پر دې باندې طالب وايي مطلب ما جګړه شد دا د طالب خبره کومه یا د زما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره دا د دوه طرفو خبره کوم نو دغه دې طالب وايي چې مطلب دا چې امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي نو کچيري زو ور باندې وکم هم جنگ ما شروع کړی دي مور باندې وکم قبل ته دي چې لا سراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصول خبره ما کوله دا دواړه ما لا سراورنه نشته نو دا ملت ته سبا د پرتیرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت پیدا وایي چې
مثلا خو بیا د قلته یو مسله بل امر مات راځي کی هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبرवरी نه را پدې خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریچ شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات وکي اما د همدغه فبرवरी نه نه وشته می را پدې خو هر ورځ د نګدې سل یا یو نیم سل تلفات او راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یو هم بهراني عسكر نه دی کچېری د اسلامي نظام دراتګ مسأله او سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک اسلامي نظام ته ضرورت لرو کچیرې دا جنگ وی په افغانستان کې کنه وی زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغه تقاضا ده درلوده چې اسلامي نظام وو چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چې نه راوستي ول نه رالی دا خو زموږ خپل قصورات چې په موږ کې وجود لري اما لیکن زه دوی وایم چې اسلامي نظام خپل هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي موږ څه وینو چې زموږ د افغانستان ملک چې دی د سلویرسو کالو خراب دی د سلویرسو کالو خراب چې دی هغه نه په دیکتاتوري باندې د دامل چلی نه په بل شي باندې مرسته شي نو په فشارو کې مرسته حالي په نور منځ کې کې صحابي دا زمات فکر باندې دا
مانه ناغه صاحب ان شاء الله بیا م بیا م راګرزم فضلی صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مهم واوري د چې تقریبا د غاصم نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام دراتک پور یعنی په دې معنی چې اوسنۍ نظام دی چې د هغه اسلامي نه دی د تاسې جواب بل کې چې د جګړه هم دغه سی روان او سی هر ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوي دا هر څه د خبرو اعتبار ته ځان رسولې هغه رسولې شغه چې په دوه یا قطر کې د دواړو لور یو ترمنز روان دي
شمنن دغه سب نظر ته په اعتراف په دې باندې کومه څه ټوله اعتراف کوو په دې باندې پیژو چې واکان هم د ملک یو اسلامي ملک دی د نه هنیوي پیسه د شریعه درې پیسه د اسلامي وګړي وسیږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکښ نه سی کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو پیژنئ چې د شریعت پر وړاندې کې هغه تکمه الفاظ کارول کیږي خو په مهمه خبره دا ده چې په د وسنی حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واکان هم افغانان ډیر ستړي دي ډیرې قربانۍ ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي خو ښه خبره به دا وي چې دا کم فرصت وسته مرسته شوی دي موږ ته شکر په دې پوهیږو چې دا د چا لپاره مرسته شوی دي د چا په هلو ځلو باندې بالاخره دې ته د پایتخت کې شې شو چې د جنگ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو څه خبره یا یو نیک قدم چې اخستو دي کمباب چې خلاصو دي د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا د وجهه حسونه دي چې یو خاصه د افغانستان حکومت دی د بل خاصه طالبانو اسلامي تاریخ دی نو اوس څه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې و چې یو سالیس بل خیر یو درېمګړی خیر خواڅوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بازي مسایل باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې سالسی بل خیر وي چې هغه د شرعي لحاظ قانوني لحاظ په دې شان باندې حاکم وي
اوس نو ساسی له نظر فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې اغیز لرلی شي سالسی بل خیر څوک کیدلی شي
امریکا او پاکستان خو سالیس بل خیر نس کېدلی ځکه چې امریکان دلته یو طرف پاتې شوی ده او پاکستان یو دوه میواد دی دغه سب اشاره هم دې ته چې خپل د افغانانو په منځ کې دغه خلک ته او دغه جهاتونه سته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپل راودانګي او پر دواړو لورو باندې واکن هم دا چې یو سالم فشار وارد کی په دومره جزئی شان باندې ټینګار مسره کوي دلته هر ورځ په صلحا او خلک قرباني ورکي کچیرته د یو عسكر یا د طالب وجنه یو لور ته مګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابې دا وستاسي وګوري مثلا نن مال مات ما وکړي چې په کندهار او یلمن خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې د سړیر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې د تبابیا جګړه رامنځته شي دواړه لور جنگ ته همدګی نيسي نو دا خو واکن هم بل اخره غو په دفاع ملت پر فول اند کیږي او خیره هغه چا تر سیږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي
صحیح مننه فضلی صاحب تشکر ان شاء الله بیا مرګر زمو سب اغا صاحب کله چې د بی دفاع ملت بحث را منځ کیږي د سړی سترګي هماغه د هلمند روزګان بدخشان او د افغانستان د بیا لتخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کیږي ښکار د خلکو ګيله دغه د سالس بل خیر کده افغانستان خلکو او سیام افغانان نه هدف وو سي دواړه لوري دې ته ارزښت نه ورکي
بیلګه يم دوی وی چې په خاره پورستیو کې د طالب پلاوی سفر پاکستان ته دی او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوه ته ورسیږي خبرې په یو ډول باندې پایل شي ماکل چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي د بی دفاع ملت غک ته څوک لا بایک نه وای نو په دغه سی او حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامت راکېږي د بی دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اساس ولې د بحث لپاره د نو کې دوه لپاره یو نیوکه بدل تدا او سی چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړي
موږ خپل ته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دی د ملت خلک یا د ولس خلک دی د دفاع خلک دی د سلانه لري او قوت نه لري طاقت نه لري اسی به خلک مانویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګری دي د طالب سره د چا خلک ملګری دي دغه خلکو د دې ملت او دولت ځامن د دواړو طرفو سره ملګری دي دا یو خبره ده ما خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځان سوور وزنی او چې د ځان سوور وزنی هغه په دې منځ کې د اصول حشره او سلې چې په سلې کې کوشش کولای شي دا بل خبره درې ما خبره لکه تاسو په لول کې د حکومت وایي د ملت نماینده مې په چی شي نماینده دي خدای ورته دی چې ملت حکومت ضرورت لري دا کتالیب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري کدا حکومت هم دا ملت ته ضرورت لري کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ول کیږي نو ځواب به هر تقدیر دغه خلک یې
دانه نو کې بیا د سیو سیاغه سی ول د ملت دی خبره ته لبیک نه ویل کیږي چې جګړه ودروي او بندو کوي وینه توي ونه بس کړي
نو په ملت ته وسل ته ګوره دا یو طریقه غواړي یو سیستم غواړي یو اساس غواړي پاره اساس باندې د ملت را دغه کې په قومي اساس را جمع کوي په ولایتي اساس را جمع کوي دا را جمع کېدل ډیر اسانه دی خو په اساس باندې برابر نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی دا ټول ملت یې غواړي یګانه په افغانستان کې چې د پری او د مراتب نظام دی چې د چا مراتب د کوي هغه اسلامي نظام دی او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دی ګران نظام هغه اسلامي نظام دی نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي
تشکر هغه صاحب
بل ملک دی هغه ته خالګاوي پیدا کوي او په پاکستان په مرکه سولار او لن ته خالګا پیدا کوي چې امریکا راوړل ته خالګا پیدا کوي خالګا به سبا د جنگ ته لار برابرې وي زمينه برابرې وي نو څه خبره بدوي چې په ملک
تشکر غاصب
یو څو چې خالګا
به خیر یو سي فضلی صاحب تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لړلې دوه پلا د پلاونه دوه تنه راستنه شوې دي اول د دوی د دراستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي که څام په ښکارا ظاهرا ویل شوې دي چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي اما د پردې تر شا پټ څه شته
چې نمونه مشخص کی چې څوک
څه زبې نمونه مشخص کوم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ دواغه کسان دي ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغله منصور ام راستن د البته نادری منصور نادری ام راستون شوی
صحیح خبره ده زما پانچ استلور کته او خغله نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوه د ما په چل پاره کې د دې څه دوستان هم متضرر شوی دی
ها
نو ممکن چې دا یو سره غلی او د کوفی پاک له خوده معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سعودي وزیر شغل سادات منصور نادری نو دا غو چې په کوم ورځ باندې د مقرر شوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه قطر ته
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه د وود پر راغلی و ما کلی دی آیات
د نقیبی صاحب دراتک په اړه باندې مو نه ویل
نقیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کمګر سره خبره وکړه چې هغه شاره هم څه کورنی مشکلات لود نو د یو په لپاره د آیات نه اجازه اخیسته دراتک نو ځکه د طالبانو په آیات کې هم اکثره غړي چې ما وړي ورسې دان سیوي دي بیا دی مجلسونه ته نه غراغلی تر پغه د تماس ګروپ زیو راځي د اکثر تو کورونه تل دی نو دا تا ګر تا کومره ده نه کی
او فضلی سی عبداسم اشته چې شاید یو پلان دا او سید پلاوی سره چې دونه یو پوګدو کې تا ګر تا یعنی یو درې نفر دلته وو سی بیا کدا زی یو درې نفر بیا راشي په داس ترتیب باندې د رخصتۍ یا وقفي مثال زکه وګدي ورځي وشوي شاید تغییر او تبديل په همدغه طریقه باندې وو شي درسته ده
هغه کوم شي باندې شته کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وو چې مالیو د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکرات پلاوي دي د دواړو لوري نو اندر وسه په هغه شي باندې مسائل روان دي چې هغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو ول مال طالبانو په دې د آیات غوري هم کله کله نه دی راغلی یا صدر وا تورز کې نه دی راغلی مجلس کې اشتراک نه دی کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو ول مال دلته یو دغه را منتسول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړی هم دی و نو خامخا به درې وحده پرې دغه سی او باز مسائل من سره دي او د دوه درو نفر دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه مټن بیگ د هغه ضرورت لپاره راغلی وو او وزیر د سول زړه مسولیتونه
لپاره تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه پاکه باندې د دقیق معلومات نه شرط نه کی بي صاحب هم دغه عذر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
ډیر مننه فضلی صاحب خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزنډي چې تر څو د غپلا او امستډیشي زکه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزنډي بیا په داسې حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او اغرون تیاتر پختن لاندې راځي
زه فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې په وخت کې کې پات هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده مثلا ونجان شپږ میاشتې کړو دا څنګه مذاکرات باندې وي حتی چې ځینې خلک به وايي تر انتخاباتو د امریکا پر ځندوی هم په دغه یو نوی حالات راځي نو دا خبره زما فکر باندې د خلکو دغه ځکه چې طالب په بایچ په دی باندې ډیر عاجل سي ځکه چې ډیر پیدا د طالب دا چې په افغانستان کې یو موقته اداره یا بلته چې صد ځنه وایم چې مودایم مثال وایم یا اره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت ستنه د انتقال د قدرت په صورت کې چې په افغانستان کې راځي اغه ته بیا طالب کولای شي چې دلته مذاکرات وکړي بل مستی د طالب ازادي چمن د ترغه یو فلسفه کیږي زه فکر نه کوم چې دا طالب دا فکر لري او دا دغه دی د دې سره شوې قصتن وزن
لري قصتن ډیر مننه فضلی صاحب ډیر لاندې اشاره وکي وسته دی پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
په دې وسنی شرایط کې د ټولو د خوشحالی زیر بداوی او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخر او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټکه درې دې خبرې جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست پدې کې چې هر لوري په پیشتری او مخکې تکار کوي اقدام کوي
ډیر مننه فضلی صاحب په خیر اوسه غاسه تاسو هم کړئ لاندې ول باندې اشاره ولرئ
زه خپل دونه ویلای سم چې زه په دې خبره باندې بیا څنګه کوم چې دواړه طرفونه د دریم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دی جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه د دغه ملت ته اسلامي میکانیزم شالیس په خیر دی هغه د عمل باندې هغه ور واغوندي د عمل لباس هغه ور واغوندي
ډیر مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورن لار شورا مشر سید اکبر غاز خچې په باس کې را سره ګډون وکړ لته سید رنو اوریدونکو هم ډیر مننه خبرونه پای ته ورسیده
لو رزه تختم چلا شور ډکستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا پناوړ ماش پچ پد حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا باندې دا ای های
چھپا دا زمان دیدار